په افغانستان کې ماز دګر څلور بجې شوي ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون شنبه د سپین بولډکه تور خمل لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته استنې شوې دي. بختر اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی. د رسنیدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بېګا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې کړې شوې دي. اژانس په وینا په تېرو 28 ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د لیز اخراج د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګلاندی شوی دی. نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 4000 ډیر افغانان له وبخیل 4000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبای وویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې ښیلي چې میرمن وتنبای و دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن وتنبای وویلي چې نړیواله ټولنه د افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارد افغانیو په ارزښت د اضافي مرستې مالي مرستې خبر ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي تر ډېره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ستنول کېږي چې دوی په دې هېواد کې نه سر پناه لري او نه هم کاري فرصتونه. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې د قیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارلو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست لوړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. اسرائیل نن یکشنبه د مقت اوربن له پایته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د اوو ورځني اوربن مهلت له پایته رسیدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د برګ ژوبلې په باب اندېښنې را ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوي ښار کې وژل شوي، خو دغه شمېر خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې پرون شنبه د غزې په شمال کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه د 160 فلسطینیانو د وژل کېدو راپور رسېدلی دی. د ایتوپیا سیمه ایز چارواکو پرون شنبه وویل یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په یوه ګڼ مېشتې سیمه کې زیات ملکیان وژلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د اورومو د ازادۍ پوځ په نوم ډلې ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اورومو د ازادۍ پوځ یا او ایل ایچ اډیس ابابا یوه ترهګره ډله ګڼي. د اورومو د ازادۍ له جبهې تر جلا کېدو وروسته د 2013 میلادي کال رئیس د حکومت په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د ازادۍ پوځ وروسته له هغې د ازادۍ له جبهې جلا شو چې دغه جبهې خپله وسله پر ځمکه کېښوده او له جګړې لاس واخیست. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که افغانان غواړي په پاکستان کې اوسي او کار وکړي نو باید د هېواد ته په ویزې ورشي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هېواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هېواد کې پاتې شئ، زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو.
د بلوچستان له د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. په دې اړه به چې پاکستانی چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره لې چې له یوې مودې راهیسې ډېره تېزه کړې څه غواړي لاسته راوړي، د امنیتي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. غزنی ته له پاکستان نوې وستنه شوې کورنۍ د ژوند له بدو شرایطو سر ټکوي.
چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه در پته، یا به د عیالو په ځان سوال کوم یا به دا کوچنیان خرڅومه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي. او نن د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. یو شمېر معلولین د ژوند لپاره د محدودو امکاناتو تر څنګ د معلولینو په تړاو د ټولنیز ذهنیت نه جوړېدا بل ستونزه بولي.
خیر د کتو فزیکی شکل کې نشه کولای، ولی په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه تر سره کې کار او کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای په پاکستان کې د قانوني مشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان ال دي چې د هیواد ته په ویزو ورشي. سرپرست بوکتی له دنیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې، پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو پاتې کېدل ناممکن وبلل. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له پاکستان د افغان کډوالو اخراج یو پیچلې مسله بللې او ویلې دي اړتیا وه چې سرپرست حکومت په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وای. جزئیات د امید زهیر مټ راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزې واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړي او یا هم غواړئ دلته اوسېږي ښه راغلئ، خو دا نه سي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د ده له قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د ده له قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه لټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغیزمنو او بشري حقونو اړوند لوریو سره مشوره کړې وه او بیا یې عملي کړې وه. شاید یوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسیدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بولدک او تورخم له لارې له 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
و مورد چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا ویلي په پاکستان کې د قانوني مشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ویزې واخلي. په عین حال کې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوبه تورن کړی دی. جان اتسکزی پرون په بلوچستان کې رسنیو ته وویل د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. په عین حال کې مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو انتخاب کړی چې وخت له رسېدو وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلند کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې که طالبان غواړي په رسمیت وپېژندل شي نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامنځته شي. زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وبولي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخ ته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره همدا شیبه له سویډن د امنیتي او سیاسي چارو پوه احمد خان اندر هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اندر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو د رادیو ټول او ته وړاندې کوم.
اندر صاحب، پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو د تورونو لړۍ ډېره تیزه کړې ده. دوی په مختلفو بهانو یا پلمو تورن کړي او ویلي دي چې هماغه پخوانی تور ډېر تکراروي چې د پاکستان دښمن ته چې تحریک طالبان پاکستان دی دوی وایي چې په خپله خاوره کې پناه ورکړي او هغوی هم له هغه هېواده پر پاکستان حملې کوي او نه غواړي چې دوی ورتسلیم کړي. دغه راز د طالبانو په افغان کډوالو باندې هم پاکستاني چارواکو دغه کړۍ ډېره تنګه کړې ده. پاکستان څه غواړي لاسته راوړي؟
مننه کوم. پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواري وهلې وه. مجاهدین یو څه کار وټوک افغانستان وران کړ، خو په طالبانو باندې دوی ډېر فکر کوو، فوکس کړی چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ایتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه چې دوی وټوي هغه به طالبان مخکې وړي، خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لاوسول. اوس چې دوی اقتصاد هم خراب ده، امنیتي وضعیت هم خراب ده، دوی ډېر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هېواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړک نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت چې راغلی د دې غوښتونکي نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلې جنګېدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ارګانونه، قوي استخبارات، قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن تیر سیمه هم د ډیورند په کرغړنه کرخه تیر کړی ده. دوی هیڅ نه بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب، دغه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان دوه لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره، اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخواني جمهوری نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو آتا د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګیږي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده دغومره موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درلودل پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمنی کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونی وو، تمرین ځایونه وو، له غجې نه اکمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زمونږ پخوانیو حکومتونو ته ویل چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته.
یعنی هغه همکاري چې باید لازمه وایي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده،
هیڅ حکومت سره نه کړي او د هیڅ افغان دوست نه کړي. د دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. دا اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه پکې کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هیوادو سره، په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغر د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبي مخ بیایي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي، دوی استخبارات یې رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي.
اندر صاحب که پرته ووایه چې له دغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څه لوبې وشولې، ګاونډیو څه وکړل، سیمه ییزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بالاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغسې څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
ښه، په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وې، د زمونږ ټولو ګاونډیو زبر ځواکونو دلته خپل اجنډان هم روزلي دي، ډېر استخباراتي لوبې هم کړي دي. موږ نه شو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت ته راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامي نه خلاص شي، ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړي ګرځي را ګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي او افغانان باید د خپلو ګاونډیو پوغو خرابو مخو چې تل ورسره لوبولې دي پوه شي، او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې شي. کنی دا ځل به داسې جګړه وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځېږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارد سلاح د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده، او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونه شي کولی د خپل هیواد دفاع ونه کړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتنډنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد ښه شي او امنیت هم شي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
مننه کور ودان د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندړو چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د وروستۍ څرګندونو په باب یې خپل نظر را سره شریکو. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا پر افغان طالبانو انتقاد کړی چې د دوی غوښتنې نه پوره کوي، او په همدې خاطر دوی پر افغان کډوالو باندې فشار راوستی او وایي چې باید په هغه هیواد کې د اوسېدو لپاره ویزې واخلي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګوناسي ما شومان سره دی.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کورشتو
د واتس اپ شمیره 00 422 112 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
او سم یو نړیواله موضوع، اسرائیل نن یک شنبه د موقت اوربند لپاره تر رسیدو وروسته د دریمې ورځې لپاره په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي. د اسرائیل پوز د غزې تر ټولو لوی سیمه خان یونس کې له خلکو غوښتي دي چې نورو سیمو ته کډه شي.
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې زیات تمرکز ور باندې سوي دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځنونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل سوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوې دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسېد، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابره سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره شپه په خپل وینا کې وویل، تر هغوی چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي، جګړه به روانه وي، او د پوینا تر هغوی چې مځکني عملیات ونیسي، د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او مځکني عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا، پر غزې تړانګه د اسرائیل د حملو له پیله څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د دسمبر 3 د معلولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې هم ډېر معلولین د ژوند له سختو شرایطو سر ټکوي. په افغانستان کې د معلولینو د ژوند او اوسنی وضعیت په باب مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم، دوی وویل چې موږ یو سروي وکړه، مګر د سروي وروسته تاسو ور نه په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کې کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 15,000 و، اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی، 2,000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه
وکړو. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی، وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهېږي، او دا لویه ستونزه ده. او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکړي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه، داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شې وړلی. ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولای شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي، په روحي شکل، په نور معنوي شکل باندې، په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې، داسې نور وظایف مخته ویسې. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شې کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شې چې وظیفه تر سره کې کار وکې، زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتېږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه، ته نور نشي کولای چې موږ ته وظیفه وکې، دنده تر سره کې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه د شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاده کمیټه وایي په افغانستان کې په اوو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي رادیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوسمهال د 855 کارکوونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک 80% جوړوي، چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یوځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 60,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغه معلولینو د خبرو مخې اوس د مرستو کچه 6,500 او 8,000 ته راټیټه شوې ده. ومغوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرېکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کېږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو د شرایطو په باب واورېدل. غزنی ته له پاکستانه نوې وستنه شوې کورنۍ بیا د ژوند له ډېرو بدو شرایطو سره ټکر کوي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ لوري مرسته نه ده کړې. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه کې اوومه ورځ اونیزه خبرونه مه هیروئ.
دا غزنی شهر اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. د دې اخلا ملخ په لاسونو تور پکې شاوخوا 50 کلن بسم الله د دغه ماشومانو پلار دی. دی وایي له پاکستانه د کډوالو پر روان بهیر کې غزنی ته راغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. دی له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبور یم دور بخرڅوم، یا مجبور یم پانسۍ کوم به ځان بجنه خلاصوم. چیرې زه ولاړ بیرته پاکستان ته ولاړ سم؟ زه وکم.
بسم الله وای تر وسه پوري ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوي سختې نیستۍ په سر اخیستی یو. دومره څه نه لرو چې یا یې په خپله وخورم او یا یې د عیال په خوله کې ور واچوم.
چې چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکم، بله لار نه در پته، یا به د عیال په ځان سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه، یا به مجبور یم زه خپله خودکشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړم، نه پټی لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
دا بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندېښمنه کړې ده. وایي حسینه چې میړه لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم رستندوی ټولنې دی ورسره مرسته وکړي چې دا زړه ټوټه ورڅخه جلا نسی، خو خلک د مجبورۍ له امله هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه د خدمت ما کښنه انجن کښنه یې نه تر وزه غوڼه زده، خو نو ډېر مجبوري سره دا کار کوي. ماته نه کړو دا غته انجلی ما غدا دا خپل کښنه دی سبقونه ویلې دا په درس سبقونه یې پاتې سولم. بس نو لوک ما سره خوښ تسلم مرته یو مکان سره ته وو کې
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فرمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي باډرو باندې رسمي باډرونه دوه لرو یو بولدک ته